السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې 2106 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی. یوناما په افغانستان کې بشري حقونو په نوم خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي دې موده کې 200 ملکیان وژل شوي او 1406 نور ټپیان دي. دوی ویلي ملکیانو ته دغه زیات اندازه مرګ ژوبله د هغو هدفي بریدونو په پایله کې اوښتی ده چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو یادایش کړي دي. یوناما د بشري حقونو ګڼ شمېر نورې سرغړونې هم ثبت کړې دي. طالبانو تر اوسه په دغه راپور تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستاني پلاوي سره خبرو کې د سوداګرۍ او د ترانسپورت مسایلو کې مهمې پریکړې شوې دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ډبرو سکرو بیه به په خپل حال پاتې کیږي او وارداتو او صادراتو په چارو کې به بالمثله اسانتیاوې رامنځته کیږي. په اعلامیه کې راغلي د ترانزیت په برخه کې داسې پریکړه شوې چې د افغانستان لارې به په آزاد ډول د پاکستان ټولو سیمو ته ځي او د تیر په څیر به په کوټه یا پېښور کې نه تخلیه کیږي. وزارت ډاډ ورکړی چې دوی د پاکستان له لارې په آزاد ډول د هند واګې بندر ته هم صادرات رسولی شي. د طالبانو حکومت وایي چې استخباراتي ځواکونو یې کابل کې د دوی پټکو د خوارجو یو مهم پټنځای له منځه وړی دی. طالبانو نن په یوه خبر پاڼه کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي پر دغه پټنځای د کابل په 315 فامیلیو سیمه کې عملیات شوي دي. دوی ادعا کړې چې د عملیاتو پر مهال 2 تنه وژل شوي او 3 تنه بهرني اتبالو وسلو سره نیول شوي. طالبان د خوارجو صفت د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو ته کاروي. د طالبانو د اعلامیې په پای کې راغلي چې د دغه پټنځای د خراسان غږ مجلې د تاجکي ژبې برخې نشریات تنظیمېدل او اړوند تبلیغاتي دعوتي او مطبوعاتي مواد ورڅخه خپرېدل. داعش وسلوالو ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو حکومت پورې اړوند په ملي راډیو تلویزیون کې با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې فیسبوک ادارې د طالبانو په حکومت پورې اړوند د دولتي راډیو تلویزیون فیسبوک پاڼه تړلې ده، خو ملي راډیو تلویزیون تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر او لومړی میرمنې پرون د اوکراین لومړی میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایه. جیل بایدن او اولینا زیلنسکا له سپینې ماڼۍ بهر روغبړ وکړ او په یوه تور رنګ جیب کې سپینې ماڼۍ ته ننوتل. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. یوناما په یوه نوي راپور کې د طالبانو حکومت د بشري سرغړونو تورن کړی.
یوناما د 2018 کال اګست میاشت راهیسې له بشري حقونو پراخې سرغړونې مستند کړې.
د یوناما راپور طالبانو ته څه پیغام لري؟
دا پیغام لري چې باید طالبان کچېرې غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماده شریک وګڼل سي، دغه د معافیت فرهنګ لري کړي او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کړي.
ملګري ملتونه وایي القاعده لا هم له طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري، خو طالبان یې نه مني.
د داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته ترجمان دسې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وشي.
نن د سپوږمۍ نړیواله ورځ ده. افغانانو له سپوږمۍ سره څومره مینه پاله؟ لی خبرونه کې تفصیل در اورو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د سر موضوع ته. یوناما وایي د طالبانو د سرپرست حکومت په لومړیو لسو میاشتو کې د پخوانی حکومت لږ تر لږه 1,60 کارکوونکي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي طالبانو د پخوانی حکومت د کارکوونکو په وژلو سره خپله د بخښنې یا عمومي عفوې تګلاره ماته کړې ده. راپور کې د طالبانو د لس میاشتني حاکمیت تر چتر لاندې د ملکیانو مرګ ژوبله هم له 2000 زیاته ښودل شوې، خو د ملامتۍ ګوته یې تر ډېره داعش ته نیول شوې. تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن د جولای په 6مه نیټه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په تیرو لسو میاشتو کې له هغه راهیسې چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته رسېدلي، پرته له محاکمې وژنو، د ملکیانو د خوندیتوب، د خلکو د بندي کولو، جنو او ښځو د حقونو په اړه راغلي دي. د یوناما په راپور کې راغلي چې د 2021 کال د اګست په 14مه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، د پخواني حکومت کارکونکو او افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو ته د عفو اعلان وکړ، خو داسې ښکاري چې د عفو په دوامداره توګه نه ده عملي سوی. د معلوماتو له مخې یوناما د 2021 کال د اګست له 15مې نیټې څخه د 2022 د جون تر 15مې پورې یو شمیر پیښې ثبت کړې چې ښایي طالبانو د پخوانیو دولتي او امنیتي چارواکو لږ تر لږه 160 کسان پرته له محاکمې وژلي دي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو استازي فیونا فریزر په دې اړه ویلي، دا وایي یوناما د 2021 کال اګست میاشت راهیسې له بشري حقونو پراخې سرغړونې مستندې کړې چې پکښې پرته له محاکمې وژنې، شکنجه او ناوړه چلند پر خپل سر د خلکو نیول او توقیف شامل دي. موږ د دغو سرغړونو په اړه کافي پلټنې او د چارواکو حساب نه دی لیدلی. په داسې حال کې چې معافیت حاکم دی، دا ډول سرغړونې دوام لري. د یوناما په راپور کې راغلي چې په تیرو لسو میاشتو کې تر ټولو زیاتو ملکي تلفاتو مسؤلیت داعش ډلې تراجه کیږي، او که څه هم طالبانو د امنیت ښه کولو پر لور یو شمیر ګامونه پورته کړي لکه د عفو پریکړه، خو د ډسمبر د 3مې فرمان چې د ښځو د حقونو او بندیانو په اړه و، دا ښیي چې طالبان هم د ګڼو بشري حقونو سرغړونو مسؤلیت لري. یوناما د ښځو د حقونو له منځه وړل د طالبانو د حکومت یو له پام وړ اړخونو څخه بللی دی. همداراز یادونه سوي چې د اګست له 15مې راهیسې په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون، د کار ځای او د عامه او ورځني ژوند نور اړخونه محدود سوي او په ډیری مواردو کې په بشپړ توګه له منځه وړل سوي دي. د دې راپور په خبره تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو ته بیرته نه ستنېدو پریکړه په دې معنا ده چې د نجونو یو نسل به خپلې 12 کلنې لومړنۍ زده کړې بشپړې نه کړي. یوناما په دې راپور کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د حکومت چارواکي له معافیت څخه برخمن دي او طالب چارواکي باید له بشري حقونو څخه د سرغړونې پلټنې وکړي. یوناما د طالبانو د حکومت د دوو ادارو په اړه ځانګړې اندېښنه ښودلې. دا دوی ادارې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت او د استخباراتو اداره یادې سوي چې د راپور په وینا یې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ازادي سلب کړې ده. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلې.
و هم ریدل چې یوناما د افغانستان په اړه په خپل لسمیاشتنی راپور کې د طالبانو حکومت په ګڼو بشري سرغړونو تورن کړی دی. دا چې د یوناما دغه راپور طالبانو ته څه پیغام لري، په همدې اړه مې د بشري حقونو د کارپو ابوالاحرار رامسپور نظر پوښتلی دی.
پیغام خو ډیر روښانه پیغام لري دا راپور، ځکه چې یوناما خو مخکې هم د 2009 کال نه راهیسې د ملکي تلفاتو مرګ ژوبلې په حق له خپل گزارشات جوړ کړی دی او وړاندې کړی دی بین المللي او ملي مراجعو ته. او دا خو ډیر جالبه گزارش ده، کده چې دا د طالبانو د قدرت رسیدو نه وروسته 15 د اگست نه تر 15 د جون پورې لس میاشتنی راپور دی چې سږ کال د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شپږ ویشتم شمیره قطعنامې پر بنسټ چې یوناما ته د ماموریت ورکړل شوی دی، پرته له دې چې د طالبانو موجوده نظام په رسمیت وپیژني، دا ماموریت په دې باندې مامور شوی دی چې بعد د بشري حقونو تخلفات او نقض د حقوق بشر او وضعیت د حقوق بشر په افغانستان کې وسیړي. او دغه راپور د کوم موضوعات او د کوم حوادث چې په دغه لس میاشتو کې واقع شوی دي په خپل کې یو تر یو حده پورې دا انعکاس ورکړی دي، سره له دې چې نور بین المللي مراجع هم په دغه موده کې مختلف گزارشات وړاندې کړي دي، لکه بین المللي عفو یا هیومن رایټس واچ یا نور د مدني تورنې لخوا چې کوم گزارشات وړاندې شوي دي.
رامسپور صاحب، تاسو د یوناما راپورونه پخوا هم تعقیب کړي دي، دغه سګنای راپور د تیر کال له راپور سره څومره متفاوت دی؟
خو یو ټکه عمده ټکه په دې گزارش کې دا ده چې سره له دې چې امنیت خسته وي دي، او دا مونږ او تاسو ګورو چې امنیت د پخوا په پرتله خسوي دي او ملکی تلفاتو کچه راټیټ شوی دي. مثلا کچېری مونږ د 2021 کال شپږ میاشتنی راپورته وګورو، هغه مهال د ملکی تلفاتو کچه تقریبا د 15000 نه جګ و، د وژل شوي کسانو شمېره تقریبا 1,400 پورته وه او د زخمیانو شمېره تقریبا 3,500 سو. اوس چې مونږ او تاسو ګورو د ټول وژل شوي کسان چې ملکي تلفات کې راغلي دي 100 کسان دي.
یوناما ویلي چې طالبانو خپل د عفو یا بخښنې فرمان مات کړی دی. طالبان تر ډېره دغه ډول ادعاوې ردوي او وایي چې مستند نه دي. اوریدونکو ته څه وایي؟ د یوناما د څېړنو تګلاره څه ډول ده؟ یعنې څومره باوري ده؟
یوناما ځان ته خپل اصول لري او کوم مهارتونه چې دوی دغه بخش کارمندان لري دوی کولای سي چې دغسې حوادث په ډېر دقیقه توګه وڅېړي. اوس خو وضعیت هم خسته وي دي، لاسرسي هم شته هیواد کې، مخکې خو دا لاسرسي هم محدوده وو. هره قضیه چې دوی پلتنه کوي حداقل د درې متنوع مراجعو لخوا به تایید سوي وي او دوی په خپل راپور کې بیا هغه درج کوي.
راپور کې دا هم راغلي چې د ښځو د کار او تعلیم حق محدود شوی. له نړۍ سره د تعامل په برخه کې دا موضوع طالبانو ته څومره زیان اړوي؟
دغه راپور دا ښایي دا پیغام لري چې باید طالبان که چیرې غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماده شریک وګڼل سي، دوی باید دغه د معافیت فرهنګ چې مخکې نظام کې هم و متاسفانه، دغه د معافیت فرهنګ لري کي او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کي. دا خو مد بین المللي ټولنې ته خو ډېر مهم دي، ځکه چې دوی ګوري چې طالبان کوم ژمنې چې دوی مخکې کړې وو یا دوی په خپل خبرو اترو کې کړې وو یا دنیاوالو سره کړې وو پاتې دي که نه دي. متاسفانه مونږ او تاسو چې ګورو او دا گزارش چې ښایي د ښځو وضعیت خراب شوی دی، اسیرانو سره بدرفتاري کیږي، د ماشومانو حقیق حقوق خوندي نه دي، حتی د دولتي هغه د سابقه دولتي کارمندانو اقتصادي حقونه چې د تقاعد حق او د ترفیه حق او دوی د کار حق دوی ترې سلب شوی دي. دا ټول موضوعات نړیوال ګوري او ما ول چې کچیر طالبان غواړي چې یو معتمد شریک ووسی د نړیوالو سره په بین المللي مسایلو سره کومکونه ترلاسه کړي، افغانستان وړه وکړي، انکشاف راشي، د خلکو ژوند خسي، نو بهتره به دی چې دغه موضوعات باندې دوی توجه وکړي.
بله، کور مودان ډیره مننه د بشري حقونو کارپو ابوالاحرار رامسپور و چې له ازادۍ راډیو سره یې د یوناما د تازه راپور د موندنو په اړه خبرې کولې. اوریدونکو، تازه طالبانو هم د یوناما د راپور په اړه غبرګون ښودلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په نامه د یوناما راپور حقیقت نه لري. په هیواد کې هیڅ ډول خپل سر وژنې او نیونې ته اجازه نشته. که څوک په خپل سر وژنې او یا نیونې وکړي په خپله مجرم ګڼل کیږي او له شرعي قانون سره به مخ کیږي. خاغلی مجاهد لیکلی چې په دې مورد د یوناما راپور حقیقت نه لري، بلکې پروپاګاندا یا تبلیغ دی.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور چې پرون خپور شو خوول چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ژوندی دی او دا ډله لا هم له طالبانو سره نږدې او پیاوړې اړیکې لري. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د ایمن الزواهری هوساینه ډېره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره هم اړیکې پیاوړې شوې دي.
القاعده یو ځل بیا د نړۍ د ترهګریزو شبکو تر ټولو په ګواښونکې ډله بدله شوې. هغه اطلاعات چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو شریک او دې سازمان پرون په یو نوي راپور کې خپاره کړي ښیي چې له طالبانو سره د القاعده شبکې اتحاد لا هم پیاوړی دی. راپور کې راغلي د القاعده غړي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پاتې، چیرته چې دا ډله تاریخي حضور لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی القاعده د خپلو اصلي غړو ځای په احتمالي توګه د افغانستان لویدیځ یعنی فراه او هرات ولایتونو ته لیږدولی دی. خو په راپور کې دا هم لیکل شوی چې القاعده غواړي د افغانستان په شمال کې یو مرکز جوړ، نوي جنګیالي راټول او ډېرې سرچینې پیدا کړي. طالبان بیا د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته تجمن سه چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسی او د اجمنه ته متحد ده.
خود ملګرو ملتونو پر راپور کې خبرداري ورکړل شوې که څه هم القاعده شبکه اوس په خپل موقف کې ده، خو له دې امله په نورو هیوادونو بریدونو ته زړه نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني تر پښتنې لاندې رانشي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم راغلي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره د ایمن الزواهری هوساینه ډیره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره یې اړیکې پیاوړې شوې. د راپور له قوله سره لدی چې داسې انګیرل شوی وه چې د القاعده شبکې پخوانی مرستیال او اوسنی مشر ایمن الزواهری ناروغ یا هم مړ شوی، خو برعکس هغه ژوندی دی او آزادانه اړیکې نیسي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ نړیوال شرایط د القاعده لپاره مناسب دي چې غواړي یو ځل بیا د نړیوالې جهادي ډلې د مشري په توګه وپیژندل شي. د ویلو د چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل دریم راپور کې ویلي وو القاعده او طالبان سره نږدې اړیکې لري. په ورته وخت کې سره له دې چې طالبان ادا کوي په افغانستان کې داعش ډلې ته ماتې ورکړې، خو د ملګرو ملتونو راپور لیکي داعش لا هم د نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی او دا ډله توانېدلې په خپلې وړتیا او غیر متمرکز جوړښت سره پلان شوي او پیچلې حملې وکړي. راپور زیاتوي داعش په افغانستان، سوریې، عراق، ترکیه، سومالیا، لیبیا، یمن، د مصر په سینا او د افریقا په چاد حوزه کې نه سیمه ییز دفترونه پرانیستلي، سو په نړۍ کې خپل وړتیا او ترخوا خپل شهرت خوندي وساتي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې په ځینو تاریخي ماڼیو کې چې پخوا د افغانستان ملي امنیتي سرتیری اوسېدل، اوس په کې د طالبانو ځواکونه دیره شوي دي.
د غزنی ښار موی مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهراني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې، واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، ګردنۍ، نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شې ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دریزه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا 2 کلنه نجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستې، د شنو مشکنو غاړګۍ پر غاړه او جوشکې په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولادونه دي چې د طالبانو پر افغانستان له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله حال کندې کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوې او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې آزادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کار بند روان، خو دا اتاقونه رنګولي دي، تحصیل وینه نورم کار بند روان ده. دا ماڼۍ تقریبا 3 کاله قدامت لري او کوم څه به پخوا باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته بورباد دلته کې اوسېدلو، نو اوس موږ دې ته آمده کړې ده چې بیرته پخوا باندې کوم څه امان الله خان وخت کوم کار نه اخیستل کېدلو، له دې چې به انشاءالله هغه کار اخیستل کېږي. نظامیان نه کې اوسې د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم اوسي انشاءالله بیا به سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال، شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي، په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي، دا په ټوله کې ډېر ښه اقدام دی. خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي، هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو، نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته نه جبرانېدونکي زیانونه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار، په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځای د یادولو وړ دي.
اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
په شپږیزې کرکټ لیګ کې نن مسیحانک لوبډلې بندي امیر ته ماتې ورکړه او د سپینغر او کابل لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د نن ورځې لومړۍ لوبه چې د کابل کرکټ په نړیوال لوبغالي کې وشوه، مسیحانک لوبډلې د بندي امیر ټول لوبغاړي په 500 منډو آؤټ کړل. د بندي امیر یو توپ وهونکی هم په نننۍ لوبه کې ښه ونه ځلید او دې لوبډلې د کمو منډو ریکارډ په خپل نوم کړ. مسیحانک لوبډلې د لوبې په اتم اوور کې د بندي امیر د 500 منډو هدف د څلورو لوبغاړو په آؤټ کېدو سره پوره کړ او د مسیحانک لوبغاړي میر حمزه چې د بندي امیر څلور لوبغاړي آؤټ کړي وو د لوبې غوره لوبغاړی شو. په دویمه لوبه کې چې د سپینغر او کابل لوبډلو ترمنځ روانه ده، سپینغر پچه وګټله او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه چې کابل لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په آؤټ کېدو 109 منډې جوړې کړې. اوس سپینغر لوبډله توپ وهنه کوي. 22 افغان لوبغاړي به د اسلامي هیوادونو په ورزشي سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ د راتلونکي اګست میاشتې په 10 نیټه د ترکیې په قونی ښار کې پیلېږي. د یادې ادارې په وینا د کراټې، غېږ نیونې، تکواندو، منډې، لامبو او د معلولانو یا پارا المپیک 22 افغان لوبغاړي به په دې سیالیو کې برخه واخلي. د اسلامي هیوادونو لومړی پړاو سیالۍ په 1950 کال کې د سعودي عربستان په کوربتو پیل شوې چې افغان لوبغاړو تر دې مهاله په دې سیالیو کې د برنز او مډالونه ګټلي دي. او امریکا ته د فوټبال د اتلانو سفر. د فوټبال د نړۍ 15 غوره لوبډلې د امریکا په متحده ایالاتو کې دي چې په دې هیواد کې یو لړ سیالۍ وکړي. د اروپا د فوټبال درې مخکښې لوبډلې بارسلونا، ریال مادرید، یوانتوس او د مکسیکو چیواس گوادالاخارا او امریکا کلب په دې سیالیو کې لوبیږي. دا سیالۍ چې د جولای په 22مه یعنې د جمعې په ورځ پیلېږي، د امریکا په لاس ویګاس، سان فرانسیسکو، لاس انجلس او دالاس ښارونو کې به وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تیر کال د یو قرارداد په منظورولو سره وویل چې د جولای 6مه به د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د انسان او د سپوږمۍ رشته د زرګونو کلونو ده. نجیب عامر د سپوږمۍ د ورځې په اړه یو راپور جوړ کړی چې د سپوږمۍ په اړه په یوې سندرې پیلېږي.
د سپوږمۍ پاړه ویل شوی دا یوازینی پښتو سندره نه ده. داسې په سلګونو نورې سندرې هم شته چې پښتانه شاعران او هنرمندان پکې د سپوږمۍ ذکر کوي. انسان چې په دې خاورینه کوره کې نړۍ ته سترګې غړولې، نو د ورځې یې په لمر او د شپې په سپوږمۍ او ستورو نظر پرېوتې دی. نو په دې لحاظ د دواړو رشته ډېره زړه ده. شاعر، سندرغاړی او د راډیوي پروګرامونو ویان ودان اتمانخیل وایي په خلکو سپوږمۍ ځکه ګرانه ده چې رڼا ته سفرونه کړي دي.
بالکل سپوږمیا کړنګ وه را خېجا او یار مې د ګولو لو کوي او ګوتی ریبي. نو دغه هم موږ به دغه سپوږمۍ په رڼا غانو باندې په تیرو دورونو کې چې کله دغه ساينس نو دغه ټیکنالوژي نو په دغه کې خلکو مزلونه هم په دغه د سپوږمۍ په رڼا کول او بیا کوم کارونه به د شپې کېدل یا د ګولو لو او یا د غنم لو هغه به هم مطلب د سپوږمۍ په رڼا باندې کېدو په دغه ټپی نه سرګندېږي چې د شپې کم ژوند روان وو او د شپې به کم ژوند او د ژوند کمې روانې چارې وي نو هغه به د سپوږمۍ په رڼا باندې کېدې. مونږ به دا وایو چې دغه سپوږمۍ په دغه د رڼاګانو په دغه کمی علي دي نو په دغه کې یو ځانګړی دی او ډېر مهمه ده.
د جولای 6مه د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه د هغه تاریخ په یاد لمانځل کیږي چې انسان په لومړي ځل په سپوږمۍ پلی خو. د 1901 کال د جولای په 6مه د اپولو 11 په نوم یوې فضایي بیړۍ په لومړي ځل دوه فضایي کارکوونکي یا فضانه وردان د سپوږمۍ په سینه کوز کړو. نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې په سپوږمۍ یې پلی خو. دغه سره بل ملګری بوز الټرین وو. هغوی دواړه 3 ساعته هلته ګرځېدلی وو. هغوی ځینې تجربې وکړې، ځینې ډبرې او توکي له ځانه سره واخیستل. دوی د ناسا د اپولو پروګرام د میشن په ترڅ کې دا بې ساري ګام اخیستی و. نیل آرمسترانګ او ملګری تر اتو ورځو پورې چې درې ساعته د سپوږمۍ دننه اوسېدل هم پکې شامل وو، په فضا کې تر پاتې کېدو وروسته د جولای په 23 آرام سمندر ته بېرته ښکته شو. د سپوږمۍ له رڼا سره ټول پښتانه مینه لري، خو پر سپوږمۍ د پل ایښودو په خبره کېدای شي ټول باوري نه وي، ځینو ته دا هسې یو افسانوي کیسه ښکاري.
رابې مې نوم دی، د مومند اوسېدونکو. ما سپوږمۍ په باره کې خو خل ډېر خبرې کوي، خو دلته کې خو لکه دا تعلیم یافته خلک مني او ساینسدانان، خو دا کومو خلکو چې تعلیم نه دی کړی هغوی خو نه مني، ځکه چې هغوی وس دا د هغه دنیا نه راخیږي، دا یو رڼا د سر روخیږي او ماښام پرېوځي دغې ګڼي.
زما نوم خو میرعالم دی. نو والله چې ذهن خو همداسې ډېر نه مني، خو د ساینس طرفه او دغه ته چې وګورو نو مو کېدی شي دام کېدی شي، ځکه چې انسان څه څه ونه کړه پوه شي او کېدی شي چې ختلې مې خواسې کله کله ذهن له داره شي چې سپوږمۍ کې خاص څه شي لو ختل، څه مقصد او څه وکړو.
ډېری عام پښتانه فکر کوي چې دوی د سپوږمۍ رڼا ته محتاج دي، خو ساينس وایي سپوږمۍ خپل رڼا نه لري، دا لمر رڼا اخلي او د لمر رڼا چې په سپوږمۍ پریوزي نو پر ځمکه موږ ته داسې ښکاري لکه سپوږمۍ چې پلوشي شیندي. لیکواله او شاعره سمینه قدر وایي پښتانه د سپوږمۍ له رڼا دومره متاثره دي چې په خپلو لوڼو باندې هم دا نومږ دي، او په یو مالت کې به خامخا درې څلور کورونه داسې وي چې په کې به سپوږمۍ اوسېږي.
د سپوږمۍ خو تک سپینه ده کنه، او خو د پیو نه زیاته سپینه ده کنه، دا هغې کې نور هم دی کنه، هغې کې رڼا هم ده، هغې کې دغه زړه را هم دی. نو سپوږمۍ حسینه ده، ښکلې ده، ښایسته ده کنه، نو ځکه خلک اکثر د سپوږمۍ نوم کېږي. نو سپوږمۍ یو ښکلې نوم دی، او تاسو داسې دغه رایات کو ماته چې سپوږمۍ واقعي زه په خپله ډېره فین یم د سپوږمۍ.
سپوږمۍ په پښتو شعر کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې ځای موندلی دی. لیکوال، څېړونکی او شاعر ډاکټر صادق جړکی د کاکړیو غاړو بیلګې را په ګوته کوي.
زه به یوازې د خپلو خبرو تیر شمه، هغه کاکړۍ غاړې چې سپوږمۍ په کې یاده شوې ده هغه به دلته اورېدونکو ته ووایم. کاکړۍ غاړه ده چې سپوږمۍ زما او ستا دښمنه، وس راخیږي سروبنه، سپوږمۍ وکرنایي گران پا جوزانو کی راجی، یادا چی دس پوزمئی وائی پر گران، مال کبرو وکشل نیکان، قرآن مدی بگران لزم، کس پوزمئی دویر خطے ہم، او بلم را یادیجی دا دراوی پاڑا دا، پا ازما دا گران دراوی پر زی دا، تو ورزم سپین اس پوزمئی دا.
که سپوږمۍ د لمر نه رڼا اخیستي او د انسان لاره روښانه کړې ده، نو خلکو او په ځانګړي ډول پښتنو هم په ځواب کې له سپوږمۍ سره بې کچه مینه کړې ده، او دا مینه په سندرو، ټپو او بدلو کې تل مخې ته راغلې ده.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبرونی خبری مسائل هم ورو پای ته رسیدل. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې آزادی او اوریدونکو پروګرام چې تاسو خپل پروګرام دی نشر ته چمتو ده، خو اوس تاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه الرحمن له کندهار ولایت خبرې کوم. دا خوراکي توکي بیخي ګران دي. نو د آزادی رادیو زموږ دا خواهش لرو چې د لوړ پوړو چارواکو پورې دا غږ ورسی، او د افغانستان تجارانو هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي، وایي دا ما نه وایي، مال اول زوړ مال ته پروت دی. په دا هر ځای کې ولې ښاروالو دغه ورسره ملاو یا نو بالا د غریبو د دې نارسوک نه وړ. نو د آزادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسی. وسلام.
السلام علیکم د آزادی رادیو مینوالو. اورم بازس ولایت ورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبا کمی دي. معنا حال او مال موږ تر سره مخ ته اگر مې تندواله هم جاتي موږ طالبان مشران څخه د هیلو لرو چې موږ ته وبا معنا پیدا کړي.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی کلا د ولسوالۍ سره سرپاړی کیم. د موسی کلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کوي، انټرنیټ یې بیخي کمزورې دی، خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې هېڅ یو خدا یو پایه نشته، نو دغه ته دې اسلامي امارات پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
څلور نیمه بجې شوې، وړاندې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام نشر ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونه ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې 2106 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. یونما په خپل نوی راپور کې د دغو مرګ ژوبلو زیاته پلا پر داعش اچولې. یونما د بشري حقونو ګڼ شمېر سرغړونې هم راپور کې مستند کړي، خو طالبانو د یونما راپور رد کړی او پروپاګاندا بللی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستاني پلاوي سره خبرو کې د سوداګرۍ او ترانسپورت مسایلو کې مهمې پریکړې شوې دي. دغه وزارت په ویلامه کې ویلي چې د ډبرو سکرو بیا په خپل حال پاتې کیږي او واردات او صادرات په چارو کې به بلمست اسانتیا وي رامنځته کیږي. په ویلامه کې راغلي د ترانزیت په برخه کې داسې پریکړه شوې چې د افغانستان لاري به په آزاد ډول د پاکستان ټول سیمو ته ځي او د تیر په څیر به په کوټه یا پېښور کې نه تخلیه کیږي. د طالبانو د حکومت استخباراتي ځواکونه وایي چې په کابل کې د دوی پټکو د خوارجو یو مهم پټنځای لمنځه وړي. طالبانو نن په خبرپاڼه کې چې رسنوي ته لیږلي ویلي چې پر دغه پټنځای د کابل په 315 فامیلې یو سیمه کې عملیات شوی دی. دوی وایي چې د عملیاتو پر مهال 2 تنه وژل شوی او 3 تنه بهرنی اتباع له وسلو سره نیول شوی. د طالبان د حکومت پورې اړوند په ملي راډیو تلویزیون کې با خبرو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې فیسبوک ادارې د طالبانو په حکومت پورې اړوند دولتي راډیو تلویزیون فیسبوک پاڼې تړلې دي، خو تر اوسه ملي تلویزیون په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر او لومړی میرمنې پرون د اوکراین لومړی میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې تود هرکلی ووایه.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسالو پیغامونه راته پریخي. یو زیاته اندازه پیغامونه د انجونو د خوندزیو په اړه دي. اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوندزي باید نور پرانستل شي. موږ د دولسم ټولګي له ویز د کوونکو سره ځانګړې مرکه هم کړې ده. خورازی په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل الرحمن کندهار ولایت خبر کوم. دا خوراکی توګه بیخی ګران دی. نو د ازادي راډیو زموږ د خواهش لرو چې د لوړ پوړو چارواکو پرې د غږ ورسی. او د افغانستان تجارانو هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نه وایي، ما دا وایي زور مال ته پروت دی. په دا هر ځای کې ولس شاروالو دغه ورسره ملاوي، نو بالا د غریبو د دې نارسوک نه وي. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
سلام علیکم د ازادي راډیو مینوالو او رمباس ولایت ورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبه کمی دي. معنا حال او مال موږ تر سره مخ ته ګرمي تندواله هم جاتې. موږ طالبان مشران څخه د هیلو لرو چې موږ ته وبه معنا پیدا کړي.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی کلا د ولسوالۍ سره سرپاړی کیم. د موسی کلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کوي، انټرنیټ یې بیخي کمزورې دی، خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې هېڅ یو خدا یو پایه نشته، نو دغه ته دې اسلامي امارات پاملرنه وکړي.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته خو دې شروع او جوړ بیاستي نعیم صد خیلم د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ګومل ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه شتون نه لري. د ولایتي مسؤلینو همدا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته توجه وکړي او د مهربانۍ مخ ورته راواړوي.
سندجر په خیر تکړه رادیو ازادي رادیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړي اور زیار شي ګران کړو. دا باید د ګمرک کم واخی ازان د تنخواه شي د تر روان د ټول د ګمرک دي ورور د زیات د پلا تنخواه دي.
بله السلام علیکم، زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نستای سره پاړی کې زه لومړی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته